د ماسپخین یو بجه شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یوش مې سیمایزو موضوعاتو رپورټونه د مشال رادیو ونیس پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له نجیب عامر اوړو.
ستړي مشه په مکړې د خبرنو سر ټکو ته. په بلوچستان کې د القاعده ډلې مهم مشر وژل شو. افغان ولسمشر وایي د سولې ټینګښت لپاره پاکستان سره په تماس کې دی او نایجیریا کې پوځ له بوکو حرام نه 178 کسان خوشي کړي دي. پوره خبرونه د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي په چاغي سیمه کې د پاکستاني استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان عمر لطیف لقمان وژل شوی او د هغه میرمن ژوندۍ نیول شوې ده. نوموړي د اتوار په ماښام په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دغه څرګندونې وکړې.
القاعدہ بر صغیر نے اپنے جو نیٹ ورکس وہاں پر تھے
دا القاعدہ بر صغیر ڈلے چکو میں شبکے پا افغانستان کے فعال ہوئے ہوئی دا پریکڑ کرے وا چی دا شبکے پا بلوچستان کی دا پاکستان او افغانستان پر پل فعال کری او لدے زائے دا طرح گری پیش و تا دوام ور کری پا ہم دے در کے ہوئی پر پل پا چاگی سے مکی پتنزائی جوڑ کر او خپل یو قماندان عمر لطیف تا دا ذمہواری ور کر چی دل تراسی او دا طرح گری پیش تر سر کری چی دا آئی ایس آئی خواده خالی پورات پا عملیاتو که همدا قماندان عمر لطیف لقمان و وجل سو
عرف لقمان جو ہے وہ مارا گیا.
سرفراز بوکټی زیاته کړه چې ترهګرۍ پر ضد د قومي پلان د سیوري لاندې په بلوچستان کې د ورانکارو ډلو پر ضد عملیات دوام لري او یوه ډله به هم په دغه صوبه کې پټیدو ته پرېنښودل شي. د خیبر پختونخوا په نوخار 400 او پیښور سیمو کې په سندونو کې د لوړې کچې سیلابونو ولاړ فصلونه او کورونه غیزمن کړي دي. د چارواکو په وینا د نوخار تیروتو کلی کې او خوښه سیمو کې 300 کورنۍ د سیلابونو له کبله په کډه کولو مجبور شوې دي. د چارواکو په وینا نن سهار رئیس د کابل خیالي او جندي په سندونو کې د اوبو کچا پخ کته روانه ده. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې صوبه کې به د بارانونو لړۍ دوام لري. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي پرون مشال لډیو ته ویلي چې په پښتونخوا کې تر اوسه د سیلابونو له کبله 50 کسان مړه او 15 ژوبل شوي دي، خو په ټول پاکستان کې د وژلو شوو کسانو شمېره تېره ورځ 109 ښودل شوې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې دا مهال د درمنې لپاره په جرمني کې دی، له اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په کابینه کې د امنیتي سکتور له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړه چې دا هڅې به ناکامې کړي. پرون په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې راده او د جګړې پر دوام ټینګار وشو، خو افغان حکومت وایي چې طالبانو نور ورته ډلو ته یوازې د وسلوالو مخالفینو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت د سولې خبرې ورسره کوي. د افغانستان جمهور ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شویلی چې د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. په هلمند کې د 215 میوان قلي اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې مخامخ نښتې پر مهال شپږ وسلوال طالبان یې وژلي او یو شمېر یې هم ټپیان کړي دي. خبر پاڼه وایي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتیري په ګزمه بوخت ول. په دې نښته کې د ملي اردو سرتیرو ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار نن مشال لډیو ته وویل چې په دې موده کې له 3000 څخه ډیرو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. نوموړي زیاته کړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون کوم ارقام یا شمېرې چې راټول کړي دي د دې څرګندونه کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1293 تنه وژل شوي او 1315 کسان ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې دا مرګ ژوبله بېلابېل عوامل لري، خو عمده یې روانه ناامني او جګړه ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای هیواد د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړی دي چې په نتیجه کې به د هستوي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې شي. نوموړي پرون په خپله یوه تلویزیونی وینا کې ویل هغه له پیله باوري و چې دغه مذاکرات به کامیابیږي. ایرنا خبري اژانس د نوموړي له قوله لیکلي چې هغه کله هم په دې معامله کې ناهیلی نه و او د یوې لمحې لپاره هم په خپلې کامیابۍ شکمن نه و. نوموړي زیاته کړه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکې، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ خبرې د تصادم پر ځای د رغند ارتباطاتو له وجې کامیاب شوې. د نایجیریا چارواکي وایي چې پوځ د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 1 برمته شوي کسان راخوشي کړي دي. د پوځ یو ویان نن وویل چې په خوشي شوو کسانو کې 101 ماشومان، 18 مېرمنې او 10 سړي شامل دي. نوموړي وویل د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې د نایجیریا په بورنو ایالت کې ترسره شول د بوکو حرام یو لوړ پوړی قمندان هم نیول شوی دی. راپورونه وایي د دغو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو ګڼ کیمپونه هم تصفیه شوي دي. بوکو حرام ډلې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د نایجیریا په شمال ختیځو سیمو کې جګړه پیل کړې چې په ترڅ کې تر اوسه زرګونه کسان وژل شوي دي. دغه ډله د شرعي اسلامي حکومت د جوړولو هوډ لري. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرو له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د ریاض مسخل نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.30 روپیه غستی کیږي او 3.50 روپیه خرڅیږي. یو پاوند په 1.5 روپیه او 1.60 روپیه. یو یورو په 1.50 روپیه او 1.50 روپیه. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپیه او په 20.50 روپیه. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.80 روپیه او په 30.50 روپیه. یو افغانۍ په 1.10 روپیه او 1.20 روپیه. او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپیه 210 اغستی کیږي او 210 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې پورز به بنو او پېښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 24 او کمه 19 درجې، پېښور او بنو کې 24 او 26 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یوړی. د بلوچستان حکومت وایي امنیتي ځواکونو د صوبې په چاغي سیمه کې د القاعده د برصغیر ډلې یو کمانډان وژل دی. بلخو افغان حکومت ویلي د افغانستان د روغې جوړې د خبرو د ناکامه کولو هڅې به شندې کی. په عین حال کې د سیاسي چارو یو افغان پوه وایي افغان طالبان ممکن په بیلابیلو ډلو وویشل شي.
ستلې پروسې ته علاقمند او مینوال وي، یو تعداد به د داعش سره علاقمند شي.
د پاکستان ورکرز پارټۍ په نوم یو ګوند د پاکستان حکومت د هغه اقدام پر ضد عدالت ته تللی چې په ترڅ کې په اسلام آباد کې اوسیدونکو د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو یو د پام وړ شمېر خلک بې کوره کړل شول.
مونږ دا پټیشن په دې هم سټرس کوو، خپل سیاسي جدوجهد د کچا آبادۍ په حوالی سره هم جاري ساتل غواړو، ځکه چې دا کچا آبادۍ دا کانسپټ غلط دی.
د شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکو د پاکستان حکومت ګیله کوي چې ورسره د مرستو کړې ژمنې یې پوره نه کړې.
صحت مسلاوا د تعلیم خو بالکل هغه خو بالکل تعلیم ته خوښ نه شکلای او مستر بارینا بالکل مفروض شول.
د مشال مرکا ونیس پروګرام هم اوري هلې ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. دا هم ولنې رپورت. د بلوچستان د کورونا او چارو وزیر سرفراز بکټی وایي دغه صوبې په چاغي سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده برصغیر ډلې یو کمانډان عمر لطیف لوکمان وژل شوی او دغه میرمن ژوندۍ نیول شوې ده. د نوموړي په خبره امنیتي ادارو د لوکمان له میرمن څخه پلټنې پیل کړې دي. خدای نور ناصر پرې لکوټې رپورټ راکوي.
د دغه صوبې د کورونا او چارو وزیر سرفراز بکټی د اتوار ماښام په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دوی استخباراتو آی اس آی په چاغي سیمه کې په عملیاتو کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان وژلی. د سرفراز بکټی په خبره قمندان عمر لطیف لقمان چې د یادې شبکې د بلوچستان او جنوبي پنجاب مشر و، څه موده وړاندې د افغانستان له نیمروز ولایت څخه چاغي ته راغلی چې د خالی پورات په عملیاتو کې وژل سو.
القاعده برصغیر نه خپل نتورکس وهاپر
د القاعده بر صغیر ډلې چې کوم شبکې په افغانستان کې فعال وي هغوی دا پریکړه کړې و چې دا شبکې په بلوچستان کې د پاکستان او افغانستان پر پوله فعال کړي او له دې ځایه د ترهګرۍ پیښو ته دوام ورکړي. په همدې ډول کې هغوی پر پوله په چاغې سیمه کې پټنځای جوړ کړ او خپل یوه قومندان عمر لطیف ته یې دا ذمواري ورکړه چې دلته راسي او د ترهګرۍ پیښې ترسره کړي چې د آی اس آی لخوا د خالی په ورځ په عملیاتو کې همدا قومندان عمر لطیف لقمان ووژل سو. سرفراز بکټی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د آی اس آی لخوا په دې عملیاتو کې د قومندان عمر لطیف میرمن طیبه چې دغه په خبره د القاعده شبکې د بلوچستان څانګې د میرمنو مشره وه له دوو ماشومانو سره ژوندۍ نیولې او ورڅخه یې پلټنې پیل کړي دي. د ده میرمن چې طیبه نومیږي او قلمي نوم یې فریحا ده دا بیا د القاعده شبکې د بلوچستان او جنوبي پنجاب د میرمنو د ډلې مشره ده او د پنجاب حکومت یې پر سر 15 لکه کلدارې ایښې. دې نه یوازې دلته د ترهګرۍ د پیښو جاج اخیسته بلکې د پیسو لپاره د انسان تښتونې د پیښو یې هم کتنه کوله. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټای زیاتوي د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې تر راتګ وروسته یې په بلوچستان کې د بیل بیل وسلوالو ډلو وسلوال وژلې او ګڼ نورې ژوندې نیولې دي. د بکټې په خبره د دوی حکومت به هیڅ یوه وسلواله ډله په بلوچستان کې پټېدو ته پرې نه ږدي او بې له څه توپیره به یې پر ضد عملیات کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، افغان حکومت د سولې د روانو هڅو پر وړاندې د طالب مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلي او خبرداری ورکړی چې دغه کوششونه به ناکام کی. رسنیو تیره ورځ د طالبانو د نوي مشر لکولو په راپورونو کې خبر ورکړل چې ګنې نوموړی د سولې د خبرو مخالف دی. په یو بیان کې چې پرون د افغان ولسمشر له دفتره خپور شو، ټینګار شوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. تفصیل د احمد تکل ناورو.
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلی او ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خپرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې په لیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه ګڼي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارت د عالي شورا له ادرسه خپور شوی، د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیادونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بیان همدارا زیادونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای موټا کی چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي.
احمد تکل و د سیاسي او سیمهیزو چارو افغان پوهان د افغان طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو رپورټونو ته په کتو اندېښنه ښیي چې د طالبانو یو د پام وړ شمېر غړي ښایي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګري شي. د دې پوهانو په اند له طالبانو څخه یوه ډله بیا ممکن له افغان دولت سره د سولې د خبرو حمایت وکړي. په دغه اړه رپورټ اورو د رحمت الله افغان.
د چارو کارپوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر له مړینې وروسته ممکن د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوي اختلاف له امله د دوی یوه لویه ډله له داعش سره یو ځای شي. د دوی په باور د طالبانو په درې برخو لا ویشل کېدو وروسته به د طالبانو یوه ډله په خپل پخواني دریځ ټینګه پاتې او د افغان حکومت پر وړاندې به وجنګیږي او درېیمه ډله به د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند ماوین موین مرستیال په دې باور دی هغه ډله چې له داعش سره یو ځای کېږي افغانستان ته به بد پیغام له ځان سره ولري.
چې په مجموع کې امکانات ډېر زیاتېدل کېږي چې د طالبانو تحریک دی په درې عمده برخو باندې وویشل شي. د سولې پروسې ته علاقمند او مینوال وي، یو تعداد به د داعش سره علاقمند شي او یو تعداد به په یو ګروپ بل ګروپ کې چې د منصور سره نوي په بل ګروپ کې سره راټول شي.
وروسته له هغې چې دوه اونۍ وړاندې د ملا عمر مړینه په رسمي ډول د طالبانو لخوا تایید شوه، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ملا اختر منصور د خپلې ډلې مشر وټاکه، خو دې پرېکړې د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته کړل. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې میدان ګرم دی، اسلامي دولت ډلې ته د طالبانو اوښتل به نور هم د جګړې په ډګر کې د داعش پله درنه کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د تیر په څیر طالبان زړه نخه کوي چې له داعش سره یو ځای شي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي طالبان په دې پوهېدلي چې له داعش سره یو ځای کېدل به د دوی د له منځه تلو سبب وګرځي.
د افغانستان په شمال کې د داعش زور تر یو حده کم شوی. هغه چا چې غوښتل یې له داعش سره یو ځای شي بیرته طالبانو ته مخه کړې ده او تور بیرغونه یې په سپین بدل کړي دي. دې ته په کتو سره زه باوري نه یم چې د طالبانو یو ډله دې داعش ته واوړي. د دواړو ډلو ترمنځ خپل منځي اختلاف او جګړې د دې باعث شوي چې ځینې کسان پکې مړه شي.
که څه هم پخوا د طالبانو ترمنځ اختلافات دومره جدي او د اندېښنې وړ نه وو، خو د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په وضعیت بشپړ کنټرول ولري. د ولسي جرګې د غړي شکرې بارکزي په خبره که د طالبانو یوه ستره ډله له داعش سره یو ځای شي نو د سولې روانې خبرې به له خطر سره مخ کړي.
طالبانو لپاره هم یو ښه فرصت او ښه چانس دی، ځکه چې دوی ولیدله چې په دیارلس کلونو کې د دوی مشران ووژل شه، بندیان شوله، وحل کېدل، تکول کېدل. د پاکستان تر استخباراتو سیوري لاندې کار کول خدا به خیر چې راشي په خپل خاوره کې په یو کلی کې خپل آرام او عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
یو شمیر کارپوهان وایي د کویټ او پېښور د طالبانو د شورا استازو له داعش سره اړیکې ټینګې کړې څو له دې توندلارې ډلې سره یو ځای شي، خو تر اوسه دا راپورونه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د اسلام آباد پرمختیایي اداره سی ڈی اے وایي د I-11 کچا بدر ړنګولو کار یې سرته رسولی او ډېر ژر به دغه پلاټونه خپلو اصلي مالکانو ته په لاس ورکړي. بل خوا په دغه معامله سپریم کورټ کې یو درخواست هم جمع کړل شوی دی، خو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر بیا وایي چې د پاکستان له عدالتونو د انصاف تمه کول ابس کار دی. په دغه اړه تفصیل اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال ریاض موسی خیل.
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد I-11 کچا آبادې په ضد شروع شوی اپریشن نن په پنځم ورځ هم روان دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د سی ڈی اے ډایرکټر ملک اظهر خورشید وینا وا خلکو نه واپس اخستې شوې ځمکو نه کنډتار چاپېره کړې شوې دی او دې کې د صفای عمل روان دی. دې زیاتوي
فور فیزز میں تھا یہ اپریشن جو ہم نے کرنا تھا. پہلا فیز ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا.
دا اپریشن په څلور مرحلو کې وو. لومبئی مرحله په خیریت سره مکمل شو. د I-11 او 4 ټوله آبادی ختمه شوې ده. د دې وروسته به دا ټوله ځمکه هوارولې شي، بیا به د نقشې مطابق دې کې پلاټونه او پارکونه جوړیږي او څلورم مرحله کې به دا خپل اصلي مالکانو ته حواله کولې شي.
د اسلام آباد کچا آبادې ړنګولو په ضد عوامي ورکرز پارټي سپریم کورټ کې یو درخواست هم جمع کړې دی چې پکې عدالت ته خواست شوې حکومت ته د خلکو کورونه ورانولو نه منې کړي، خو تر دې دمه په دغه درخواست څه فیصله نه ده راغلی. مشال ریډیو د یاد درخواست په اړه د وکیل او عوامي ورکر پارټي د غړي شابودین خټک نه تپوسو کو نو دوی چې موږ صرف په آئین عمل درآمد غواړو، ځکه چې دا ملک د یو فیصد حکمران طبقه نه بلکې 99% غریب خلکو دی. شابودین خټک وایي
روزګار، چاردیواری او د ژوند او صحت تحفظ چې کوم دی او د عزت تحفظ دا زموږ په آئین کې لیکلي دي، خو زموږ حکمران طبقه د آئین نه خبر ده او که خبر هم نه لږه آئین د پاره هیڅ احترام نه لري. منگا پیٹیشن پدی هم سٹریس کو خپل سیاسی جو دجهت د کچا باد په حواله سره هم ظاهر شاتل غواړو چې دا ټول قوم په کچا باد کې پروت ده. مونږ وایو چې د کچا باد دا کانسپټ غلط ده. یو اسلام آباد کې د یو مسموی غوندې سټیوشن جوړ کړل دی، یو داسې دارو خلافت جوړ کړی دی چې هغه په مسموی توګه د تاثیر ورته دی. پاکستان ډیر مخکې تللی دی. زه خدا په دایوي سره وایم چې د پاکستان اکثریت کچا باد کې پروت ده او دا آبادی د دوی دی. دا د دوی نه هیڅوک نشي غسته. مونږ به دغه دجهت جاري ساتو.
د پښتنو په نوم سیاست کوونکي ګوندونو ولې په دې معاملې عملی اقدامات نه دي کړي؟ په دغه حقله مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی سېنېټر حاجی عدل نه تپوسو کو نو دوی
عدالتونو باندې اعتبار مکوا. عدالتونو کې اکثریت د ججانو پنجاب ته هم معافي غواړم. سپریم کورټ کې پروپورشن ټو آبادی ده. البته هر بینک یو پښتون چرته ناس یو درې پنجاب ده ناس. زمونږ د بجلی مسله نه حل کړی دی نه ټایټل پروفټ سپریم کورټ چرته حل کړی. په دغه مسله په عدالت نه کیږي. زمونږ مشر ته بیانوم ورکړی دی او بیا تلته کوم سیاسي کسان گرفتار شي عوامي نېشنل پارټي لیډر ځانو. لیکن زمونږ زور نه دی نه اوس دې منم که قومي اسمبلی کې زما دوه کسان دی او سیریل کې اوس ما پنځو شپږ کسان پاتې یو.
د یادونه ده چې آی 11 کچا آبادې کې د لس زرو نه زیات کورونه وو چې پکې د ځینی افغانانو په ګډون د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خلک اوسېده. د کورونو ړنګولو دوران مزاحمت په وخت حکومت ځینی کسان نیولي هم دي چې په ضد یې د ترهګرۍ د دفاع لاندې مقدمې درج کړې شوې دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د پنځو تحصیلونو خلک له حکومت ګیله کوي. وایي چې د راجستریشن له کارونو سرته رسولو باوجود حکومت مرستې نه ورسره کوي. بلخوا چارواکي وایي د وزیرستانونو خلک چې بې کوره کړل شوي نه دي له حکومت دی د مرستو تمه نه کوي. په دغه اړه له سیمې د مشال ریډیو د خبریال عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان تحصیل شوه سپینوام رزمک ګاډیوم او دوسلی اوسیدونکي وایي دولت چې ورسره کمې ژمنې کړې وې هغه نه پوره کوي او دوی چې د عملیاتو شروع کېدونه په سیمه کې محصور ګڼلې شي ورنه تیارې مرستې هم بند کړل شوې. د سپینوام اوسیدونکي ملک سید علی شاه مشال ته وویل
یو متاثرین دی، یو معصورین دی، خو د سیم پتی یو بالکل معصورین شول. هغه په غنا حالات او مصیبات کې ډېر جیتو بل په دې سره یاره باندې د صحت مسله وا د تعلیم خو بالکل هغه خو بالکل تعلیم ته خوښ نه شول. او مستر باندې بالکل مخروط شول. په دې سره یې خپل کیر څه د معلومات کار نه کیدلای.
لیاقت خان وای دولت نه غوښتنه کړي چې دغه خلکو مرستې به حال کړي.
شاول چې د خاص کر د چینوم یا د شاول د خلک ډېر یو کاروبار او هغه د کای بوغین هغه تیار دي او غیته غته یو دي اچل هوځي هغه بهر مارکیټ ته په پوهې ته طریقا دینی کی ولای او کومه خدای دې کای داوی کوي چې نه د قبایل چې څنګه یا بولا مستقبل بدلوي په نو ته ایزه چې د خلک سره به میرانه مور سلوک لیکي.
ملک محمد نوروی دوی په سیمه کې خپل شوی او د معاش سره متبادل نه لري.
باہر جی بندے پوسٹنگ دی وہ پگرینا کے چار پانچ ہزار کرنال جگہ دور وقت جی تا مکا تھا دونوں سے رسا والا چیم ہاتھ میر نہ بن سوائی جائے دے سیمے یا دے ریشم کی درخواست ہوتا کی میز
کلامو چې په دې اړه بنو کې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره FDMA دفتر سره تماس ونیو نو د یاد ادارې یو اعلی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د یادو سیمو نه خلک کډوال شوي نه دي، لہذا دوی ته مزید مرستې نشي ورکولې. نو موړی وویل دغو سیمو نه بازو خلکو سیما پرېښودلې چې دا غوی نادره څخه تصدیق کوي او دا غوی مرستې با جاری ساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکا د پرمختیايي ادارې USAID په مالی مرسته د پیښور او تورخم ترمنځ د سړک په لوی برخه کار مکمل کړی دی او هغه لارې د هر رقم ګاډو پر مخ خلاصه کړې ده. دا چې پر دغه سړک ګاډي چلونکي کسان او د سیمې خلک د سړک د تعمیراتي چارو بشپړېدو ته څومره خوشاله دي، له سیمې پرې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د تعمیراتی کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن چارواکي وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ یې په خواوشا 4.5 کیلومتره سړک باندې کار مکمل کړی دی. دا چې د پیښور کارخانو نه تر د لوړګي پورې سړک په جوړېدو ځایي خلک اوس څه احساسوي، په دې هکله د ټیکسي یو ډرایور سمین خان مشال ریډیو ته وایي:
ولا چې خوشحال خو ډېر یو، مخکې ډېر تکلیف و، مریضان مې په تکلیف لیفو مونږ هم په تکلیف و، گاډی هم خراب شو، زر په خوړونو کې ویتلو اوږده ویتاویدو، او بس اوس الله فضل دی روډ یې ښه جوړ کړو، ډېر ښه روډ جوړ شو. یاره اوس ٹریفک اصول ډیر ضروری دی، ځکه چې روډ ډیر تیز دی، اکثر پکې ایکسیډنٹ وشي، خلک اوس راپوی نه دي کنه.
واحد ګل وای چې دغه سړک جوړېدو سره دوی ته ډېرې ګټې ورسېدې.
مخکې مونږ دوی نیمه درې ګنټې کې ورسېدو، اوس روان شو ګنټه کې نه نه رسو، لارې اوس ځای په ځای بند وي، ګنټه دوی خو مال ته تیرولې، بیمار ته تکلیف به دغه زیات نه زیات تکلیف دا و، اوس خو بس چې روان شو بیمار دستی ګنټه کې نه نه رسو.
د دغه سړک د جوړېدو په اړه یو بل تن فیروز خان زیات کړه:
دا چې پکار دی چې مونږ لا یو لیمټ د سپیډ پکار دی، کاغه 60 او 70 سپیډ او تیزی چې دا ډیر نقصان دی، او ټول ډرایورانو لزمونږ سونه ورونه چې کاغه د غټو گاډو والا دی او کده ورکوټو گاډو والا دی، هغه لا دا پکار دی چې مونږ په دې روډ باندې ډیره گزاره وکړو او سپیډونه پینه وو.
یاد دی وی چې د تعمیراتی کارونو اداره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیايي ادارې یو اس ای ای ډی په مالی مرسته په خبر او تورخم تر منځ خواوشا 4.5 کیلومتره سړک جوړوي، چې ولوی برخه باندې کار مکمل شوی دی او په باقی پاتې برخه هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ چپو 625، لنډ چپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکو وایي دغه ښار لارې کوڅې د بارانونو په موسم کې د خلکو د تګ راتګ قابل پاتې نشي، اوبه پکې دریږي او حتی کورونو ته اوړي چې د دوی کورونو ته زیانونه اړوي. دوی د سیمې له سیاستوالو ګیله کوي چې وایي رایه راڅخه واخلي او بیا کارونه نه راته کوي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د بنو ښار اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي بنو ښار ډیر زوړ تاریخ لري چې انګریز په دور حکومت کې په نقشه جوړ شوی او بهترین نکاسي نظام یې وو، خو اوس ټول د نکاس نظام ډیر بد حاله شوی او د تپوس یې څوک نشته.
متخپل یو دی چې په دغه نالی شوی کتون وچره سیکا ور پریوتل بیا وا سیکا په شلی داشل لاو ایس چې د دې کا سوس کا چری بیا سړک تر چیکسی نالی باندې مین وجہ دا غدو چې سنجیدہ خلق ندی روغلی دازي کا ایغه خلق خپل کیر خپل زونینا جوړ کړی دی و د دغبانی سره اکی لوار کړه دا او د باندې دغه تبوی تر وست.
حاجی عبدالغنی وای د خار کوسو د حال دی چې د باران ساس کې پروزی نو کې چړې کورونو ته وخیږي.
کمیټې ته په تقریبا فنډ نه شوې دي ګیس محکمې نه اول کاغه فنډ دی استعمال څنګه وروت غونډې کڼډ رات شکل اختیار کو اې چې لشکې غونډې بروم کړي به د غونډې لیارې د غلې د نلی داسې بند شي دمره مشکل وي چې شدینه دې پورا بیمور دې پورا هټه همله تکلیفې.
محمد راشد وای د ټول ټاکنو په وخت ممبران ورسره ژمنې وکړي او تش ووټ واخلي نو بیرتا نراغوری
شیخ پی اسلام آباد سے پڑتے شیخ پشاور سے پڑتے اس بلدیاتی الیکشن سے بیا دیے ڈیرے چیگے چیگے نارے جے غورے والے دیے ویسے پتہ لگی چے دیے سکائے.
دا بنو خلکو دغه مشکل په اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او اوسانی وفاقی وزیر هاوسینګ اینڈ ورکس اکرم خان دورانی نو پختل، نو دوی وویل
باغ بار سے اشتہار لگے دلا دا ٹینڈر سوئی دی ایکریج نظام دا آغان شدا چکلا دا گلی بخیش لے آگے نہ بعد گیس رو گئے نو بیا دی گیس پائپ لائن دے پورا گا ٹول گلی سے جے پائپ نہ ہو جے دل دوبارہ آغا چاہے کون دے تعمیر نہ کرے دے میگا پروجیکٹ سی بعد ہون دے میر لگے ائی ٹیم دے بنو سٹی مسائل دی باغے بون دے انشاءاللہ دے میر نظر دا
دا خارو سے دن کی پ بلدیاتی ٹولٹا کنو کے بریالی شوی ممبران نہ ہم گوختنا کڑی چه دوی د سیمه په وړو وړو مشکلاتو توجه ورکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوږی یو نیمه بجه کې دونکو ته د نجیب عامر نه لند خبرونه اورو.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی وای په چاغی سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان عمر لطیف لقمان وژل شوی او دغه میرمن ژوندی نیول شوی ده. د خیبر پختونخوا په نوخار، چارسده او پیښور سیمو کې په سیندونو کې د لوړې کچې سیلابونو ولاړ فصلونه او کورونه اغیزمن کړي دي. د چارواکو په وینا په نوخار کې 300 کورنۍ د سیلابونو له کبله په کډه کولو مجبوره شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. ولسمشر غنی چې دا مهال د درملنې لپاره په المان کې دی، له اجرایي رئیس او په کابینه کې د امنیتي سکتور له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس ته لارې دغه څرګندونې وکړې. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړې چې دا هڅې ناکامې کړې. حکومت وایي چې طالبانو او نورو ورته ډلو ته یوازې د وسلوالو مخالفینو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت د سولې خبرې ورسره کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې په دې موده کې له 3000 څخه ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند په موسا کلا ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په هلمند کې 215 میوان قلی اردو مطبوعاتي دفتر وایي نقته هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتیري په ګزمه بوختو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای هیواد د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د تاریخي تړون په کولو سره مهم مقاصد ترلاسه کړي دي چې په نتیجه کې به د هستوي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د نایجیریا چارواکي وایي پوځ د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 128 برمته شوي کسان را خوشي کړي دي. د پوځي ویان نه ویل چې په خوشي شوو کسانو کې 101 ماشومان، 18 میرمنې او 10 سړي شامل دي.
د خبرونو لنډیز مولا نجیب عامر واوري د اوسوریدونکو د مشال مرکه ونیز پروگرام تاسو ته اورو چې د دیونه خبرونه په کوټه کې زموږ خبريال خدای نور ناصر جوړ کړی دی.
کډرمن اوریدونکو په خبرونه د مشال مرکه کې مو په کوټه کې خدای نور ناصر هر کاری کوم. خبرونه د مشال مرکه نن له پښتانه اداکار د ګنشمیر ډرامو له پروډیوسر، ډایرکټر او لیکونکي سندرغاړي او د مشال رادیو له همکار امان الله ناصر سره کوو. امان الله ناصر چې د خیبر ټلویزیون د بلوچستان څانګې مشر دی، یو شمیر د پښتو او اردو ژبې ډرامې لیکلي. په دې ډرامو کې یې کار کړی او دا ډرامې یې پروډیوس کړي او ډایرکټ کړي دي. امان الله ناصر صاحب، تر ټولو مخ تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې تود هرکلی وایو.
او زه هم د خپل طرفه سپه مشال کې تاسو ته تود هرکلی وایم.
ډیر مننه ناصر صاحب. پیدایش مو چیرته سوی او دمړنۍ زده کړې مو چیرته سره کړې دي؟
داسې دی چې زه د پولی اخوا او ته دی خوا څخه په دما بین کې می ډیری منډي
لاره وبر دي خوړل
لاره وبر می دواړه خوړلې دي. هغه په داسې چې پیدایش خو زما په کندهار کې سوی دی او بابا او مورکی زما دواړه د لورلای وو. او بیا داسې 15 کال الته په افغانستان کې د تیرې دوه ورځې چې ما تر 12 پورې الته سبق ویلې، بیا د هغه بعد د شخړې او د ستونزې را ما بیست شوی. بیا بیرته موږ بیا نو لورلای ته نو لاړو، بیرته خپل کلی ته نو لاړو، کوټ ته راغلو.
او بیا دغه تاسو راځم تاسو فیل ته کنه چې تاسو څنګه راغلاست؟ لکه ماشوم ته مو دا شوق او کیا هم بس حادثاتي تور راغلاست، په ډوډۍ پسې راغلاست. دلته دا څنګه وکړه او تاسو نور ژوند څنګه و؟ دغه کتمره رو نکړه جوه.
حقیقت خبره ده، زه چې پیدا سوم زما داسې په یادو چې زه اکټر وم کنه، او زما د بابا چې دی دی اکټینګ د دې څخه ډیر بد راتل کنه. هغه
او اکثر پښتنو کورنیو کې دا مسله ای
نه نه هغه هغه بل کم زما بابا چې ډیر یعنی د خلاص ذهن مالیکو، هغه دا ویل وای اول باید چې تخپل سبکونه زده کړی تر سره کې. او زما بابا د زده کړو دومره شوقي و چې زما یواری په یاد دي چې موږ او زما د دوو ورونو پاسپورتونه جوړ کړ، موږ هندستان ته استولو د ور زده کړو د پاره کنه. نو هغه چې هغه داسې تنگ نظر سړی نو چې موږ دا وای چې د پدې د ویل وای بیا موږ زده کړی خرابېږي، یواری خپل زده کړی کمپلیټ کړي بیا به عمر او ما بيخي د کوچنی عمر څخه ما چې به دا د اختر په ورځو کې څونه پیسې به مې ګټلې وې دا به مې دا د انډین د فلم اکټرانو فوټوګان به تصویرانو عکسونه به ما رانیول په پښتو کې د بدر منیر او د آصف خان د دغه عکسونه به ما رانیول او دغه به ما د ځانه سره ایښول. نو زما اول ډرامه چې وه زما چې په یادېږي زه د اتو کالوم او په دوهم سند کې ما سبق ویلی او دا ډرامه وه دغه مردم شماری کېدله په افغانستان کې خلکو به دا نمونه نور شول یعنی د خپلو ښځو د دې نمونه به نور شول. نو په دغه موضوع باندې موږ د خپل ښوونځي محمودي طرزي مکتب د خوا څخه ډرامه جوړه کړې وه او په دا ډرامه کې زما رول چې و د اتیا کالو د سپین ږیري و
او ته څو کلن وې؟
او زه اته کلن وم او په هغه کې زما په یاد دی چې دغه د پلاستیک ږیرو و دغه د پلاستیک ویښتانو دا به په دغه غوږو کې به مې بیا هغه تار بند کړي نو به هغه ږیره داره کړم. نو زه په غوږو مانا اورېدل. نو دغه زما اوله ډرامه وه او اخري ډرامه نن سبا په پاکستان په دوو غټو چینلو باندې په اردو ژبه کې وچلېدلې. دوې ډرامې وې، یو خانه بدوش سیریلو د اوو برخو ده او یو د اوو ویشتو برخو سیریلو نگهبان چې ماشاءالله په د خپل عصر ډرامو کې ترګردو کامیابه او خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړې. په دوبۍ، کراچي او کوټه او شاوخوا کې ریکارډینګ شوی.
امان الله صاحب، راځو چې تر دې لمخه چې ډرامو ته راستم یو ور بیرته زما ستاسو هغه د راډیو وخت د راډیو پاکستان سره چې تاسو کار کاوه او تر هغه وروسته بیا تاسو چې پتی ډکولې کیسټ مو مارکیټ ته راتلې، اول که تاسو د راډیو په حق لرته وایس، راډیو ته تاسو څنګه راغلاست؟ ور پرې شو ولا سوال ور کیا هم څه په
یار؟ خو زه تاسو ته په هغه وخت کې دونه اسانیانی نه وې، یعنی ټلویزیون ته چې دی زه شپږ میاشتې بعد هغه یو سړی و په ما به سایکل جوړوي کنه. بیا خو نو ما ډېر خواري وکښلې، ډېرې مزدورۍ مې وکښلې. نو یو ما داسې د سایکلانو په دوکان کار کوي، یو سړی به راتلی، ده به دا توتیانو میناوي و دا سپیان دا به ټي وي ته په کرایه ورکول. په هغه زمانه کې په ډرامو کې دغه شیان ډېر استعمالېدل، توتي به و مینا به و دا. نو په دغه سړي وزړېدلم، د اول وار شپږ میاشتې زه ټي وي ته بوتلم. خیر تا د ریډیو سوال کړی دی. ریډیو داسې چې ما په یو اسکولو په هغه کې ما مزدوري کوله، نو په دې کې بیا زه خبر شوم چې یو ښځه وه او هغه ښځه چې وه نسیم تاریک صاحبه نومېدل، میړه یې په ټي وي کې پروډیوسر و او دې خپله په ریډیو پاکستان کې کار کوي. نو بس زه چې خبر شوم نو لیونی شوم، سړی خو دغه د ښځه څنګ ته ده او ته ورور ته وای 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 سړی چې دی بغل ته دی او ته وروره په کلي کې پسې ګرځې. نو بس دا ښځه مې دومره تنګه کړه، نو دې بیا راته وویل وای امان الله تا خو زه بیخي ډېره تنګه کړم، به داسې وکړم چې یو واري به تا ریډیو پاکستان ته بوزم. ما خو په اصل کې دا ویل چې ته ما ټي وي ته بوزم. نو ریډیو پاکستان ته چې راوستلم، بس الله تعالی هغه وایي چې نیت صحیح سړی پر ښه سړی پیښېږي. نو سویل جعفر صاحب چې نن سبا کنټرولر دی د ریډیو پاکستان، دی پروډیوسر و، نوی راغلی و، او نسیم اچکزی صاحب او افضل شوق صاحب کنه دا په هغه پروګرام کې دواړه زما ملګري و. نو زه راوستلم، د ده بیا ستونزه دا وه چې د یوولسو بجو غرمې په ټایم کې د ده سره کمپیر نو ویل هغه نسیم اچکزی صاحب او افضل شوق چې هغه جاب درلودی نوکری یې کوله، هغوی چې په دا ټایم کې فارغ نو اویلیبل نو. نو بس زه چې راغلم، بس دغه دی چې د ریډیو پاکستان اول یو پروګرام ما وکړ، دا خو زما دپاره ډېره غټه خبره وه. یو ساعته پروګرام و، ډېرې غلطیانې به ما کولې. ویل هغه کم کانفیډنس چې و هغه زما سره نو. دا و اوه اتیا، نولس سوه اوه اتیا. د دې څخه مخکې یوه خبره زه درته وکړم چې ما په څلور اتیا او په پنځه اتیا کې د کوټې ښار په مختلفو یعنی په ساینس کالج، آرټس کونسل، په دې کې ما درې څلور ډرامې هم وکړې.
هغه د سټیج ډرامې،
د سټیج ډرامې هغه خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړې، بیخي ډېرې زیاتې خوښې کړلې. نو بیا چې په ریډیو کې چې ما اول پروګرام کړی دی، دا یو خبره سویل خټک صاحب نن سبا سټیشن ډایرکټر دی د ریډیو پاکستان کوټې، د ده یو اردو پروګرام و، زه یو چا راوستلم. په دې اردو پروګرام کې د ماته یو جمله راکړه، یو ډایلاګ زه چې راوستلم، بس دا جمله چې وکړه په هغه ورځ ما په یاد دي، موږ په کور کې ریډیو په مابین کې ایښې وه او ګرده پر څرخېدلی و دا کور والا. ما ویل بس دا غږ د پاره هغه راغله، یوه جمله و، هغه جمله وویل سو هغه ولاړه. نو یو دغه خاطره و. بل د ده څخه مخکې بیا چې زه اول وار ریډیو ته ډېر عمر مخکې چې دا د نسیم تاریک صاحبه نه وه راغلې، نو زه داسې په یو دوکان کې ما کار کوي، بیا ولاړو په یو کور کې مو کار کوي. کوي په کور کې چې دی یو سړی راته وویل چې دا د اغا محمد کاسي کور دی کې د خور کور دی بس ما ستا قربان سم ته به یواري ما نه ورولې نو اغا صاحب په هغه وخت کښه ځوان اوس خو نو ریټایر شوی دی نو ورغلو د ده دروازه یې ور وټکول دی را ووتئ بس کور یې ودان ما ته وویل یاره ته بیا سبا داسې وکه راسه بیا سبا چې زه ورغلم که دوس دورایني دي خدای وبخشي نو هغه ته ورغلم د هغه کمرې ته هغه بیا په اډیشن واخیستئ اډیشن یعنې هغه امتحان یې اخیستئ که نه نوي الکوان یې راغوښتي وو نو زه چې هغه ته راوستلم زما نور ټول ډایلاګ به مې ډېر زبردست وویل جملې به مې ډېر ښه وویل خندا مې نه وزده که نه هغه داسې و چې یو ډاکو وخاندي داسې خندا وه که نه زما به دا نه وزده دا چې مې نه وزده بس ده راته ویل وه یو وارې به خندا زده کې بیا به بل اډیشن ته راځي بل اډیشن بیا شپږ میاشتې بعد بیا دی زه چې را ووتلم ښه زه چې را ووتم چې دا د ده څخه را ووتلم خندا مې زده سوه خندایز داسې بیا ځان سره روان یم زوړ سایکل مې هلته ولاړ دی په ریډیو پاکستان کې بس چوټې مې په پښو دي او پټو مې په اوږه دي ډېر بدو حالاتو کې یم بس د ځان سره وم د شاده خوا یو بل سړی راپسې و هغه هم اډیشن ته راغلی ما ته اوس څه فایده یار بس زه ورغلم زه بېرته ور وګرځېدلم کدو صاحب ته کدو صاحب هلته لوړ ناستو د دوه درې کمپیرزو د هغه سره ناست هغه ته بېرته مال سر خندا مې زده سوه که یواري بېرته راځي وایا جانان اوس ولاړ شه شپږ میاشتې بعد راست
او په ریډیو پاکستان کې بیا څو کاله کار وکړ
په ریډیو پاکستان کې تقریبا ما پنځلس کاله کار وکړ پنځلس کاله بیا داسې وو چې په 1980 کې زه ریډیو پاکستان ته ولاړم او بیا کور ودان یوه ورځ بیا داسې عجبه راسره وشوه چې نسیم اڅکزی صاحب چونکې ما درته وویل زموږ سره پروګرام کې او ډېر ماته زه ډېر قدر لرم زما استاد نو دته ما یو ورځ وویل مالته خو ما دا ټي وي ته بوځي په ټي وي کې یو ډرامه جوړېدل کور مې تر تا جار که نه بېخي ډېره مشهوره ډرامه ده اوس یې هم خلک سیډیانې اخلي نو ده ویله وای زه به تا بوځم زه په کومه ورځ چې د ما ته زه را وغوښتلم زه په هغه ورځ ډېر سخت ناجوړه شوم لیکن ته یقین وکړه ما په معده باندې ټینګ لاس نیولی وو او ډېر سخت درد م وو که نه خو زه ټي وي ته را ورسېدلم زه چې ټي وي ته را ورسېدلم بس بیا په ټي وي کې بیا داسې یو دوې درې هفتې بعد بیا دغه ډرامه چې و د دې رسل زیب شاید د دې هغه د خپلې لیکلې وه نسیم صاحب بیا بعد کې ابي پانیزي هم ولیکل نو بس بیا داسې زه راوستم بس په ډرامه کې ما ته یو رول یې راکړئ بس دا رول نو داسې وو چې په هغه وخت خو پی ټي وي داسې وو چې تا به پښتو وکړه اردو به دې وکړه بلوچي به دې وکړه سهار به ګرد ښار کتلې وه که نه بیا دا زموږ کور مې تر تاجر دغه یو په هغه وخت کې یو خوشقسمتي وه چې دا ډرامه بیا لاندې په اردو باندې د دې ترجمه ورسره ولیکل سو ټرانسلیشن ورسره وسو او بیا دا په ګرده پاکستان کې وچلېده په ګرده پاکستان کې چې وچلېده سهار چې راوتلی یم که نه نو مکه ورورې ګرد دنیا پېژندلم ښه او د دې څخه مخکې نایده صفدر صاحبه دا د ریکارډ د درستګۍ دپاره اول وار ما د هغې په یو ډرامه کې کار وکړي او په هغه ډرامه کې په یوه ډرامه کې دې څه جوړه کړې وه د هغه څه پښتو غلطه وه بیا درمحمد کاسي صاحب ورته ویلي وو چې دا دوباره ریکارډ کړه نو په دا دوباره ریکارډینګ کې بجټ نه وو نو په دا موته کې ما کار ورسره وکړ خو زه بېخي ډېر کار مې داسې وو چې زه چې ورغلم بس اول له ډرامه وه چې ما کار پکې وکړي نو په دې کې بیا زه احمد جان ګران صاحب بیولی یم که نه زما استاد دی هغه هم د ریډیو پاکستان یو پروګرام یې کوي ګلڅانګه چې بېخي بې انتها مشهور وو د هغه غږ نو هغه زه بوتلم هغه چې زه بوتلم چې هلته ورغلو نو زما اډیشن څه وو بس اول سین ما داسې وکړي هغه چا ته زه وایم مال دونه اکټینګ راغلی وو دونه اکټینګ راغلی وو چې خالي یې موقعه غوښته خشم نو هغه چې راغلو چې راوتلو په اخره ورځ چې ډرامه کمپلیټ شوه نو احمد جان ګران صاحب نایده صاحب درته وایي میډم موږ ځو نو که بیا یو کار وو بیا به موږ راوغواړې هغه یې ویله وای تا که راوغواړم که نه راوغواړم دغه الک زه ضرور راغواړم که نه هغه رول چې وو داسې اتفاقا اول یې ما ته بلکل یو خاموشه رول راکړی وو زه داسې په یو دفتر کې ناست یم خاموشه کرکټر دی یو بل کرکټر وو هغه یو چا کولای نسوی نو دا سویل خټک صاحب ورته ویل وای دغه نسی کولای ته په زور پس دکه دغه امان الله دی زی پیژنم په ریډیو پاکستان کې دی راځي نو د تی ورک دارول هغه ما ته یک ټینګ راغلی چې دا پښتنه راڅو کړ ما د ستور ته وګا به د ګردو رائټر ویل دغه شی زما په کار دی دغه شی زما په کار بس دغه و چې بس بیا دغه د ټی وی سلسله مر سره شروع شو او بیا د ریډیو ټی وی به تقریبا څنګ په څنګ یو لس کال سره وچلیدل کنه ما هغه کول ریډیو ما ته چونکی زما یو اکیډمي و دغه سم ډیر زده کړ کړو سویل جعفر صاحب آصف غوري صاحب او ډیر داسې پروډوسرانو د دغه سم ډیر زده کړې وکړې او ورسره ورسره ټی وی هم روانو په ټی وی کې داسې اوسو چې د کور متر تاجر باد ځینې اکټرانی ستا یا ځینې ستا ملګري هغه چې دا وکتل چې یار په داسې لري کې یو سپارک ستا بیا زموږ ځینې جلسی هم دار کمی چې هغه بیا تا یو سایت ته کول غواړي چې دا دوباره بیرته نسی راکنه بیا داسې تقریبا یو دوه کال ګیپ وکنه دوه کال زما خیال ګیپ بیا چې دی بیا زیب شاید صاحب یو بل ډراما وکړه بیلتون دا چې کور متر دا جار زه درشم او دا بیلتون چې زه درشم او یو د افغانستان یو ډراما و د کندی زوی دا به داسې خلک نه په پښتانه کې به داسې سړی نه چې دا ډرامې دې نه لیدلي کنه د دې د بیلتون ډرامې او د کور متر تاجر ډرامې په کورړاو سیډیانی خرچ شوی دي په مارکیټ کې چې خلکو په غلاري کاټ کړی او بیا به ریلیز کړي کنه په کورړاو سیډیانی او داسې کور نسته شاید چې یو د رحمان بابا کتاب نه پکښې یو دغه ډرامو سیډیانی نه پکښې دا زموږ په علاقې په جنوبی پښتونخوا کې په افغانستان کې نو بیا د بیلتون ډرامې بیا کور مې ته په دې مابین کې بیا ما د مازولا جمال الدین صاحب سره یو پروګرام خدای را باندې مهربان سو پالې شا ډرامه مې یو د اردو دا وکړه نو د اردو په ډرامه کې اسام قاضي او ایوب کوسا چې د دې ځای ډیر لوی سټارز دي هغه زما د کار ډیر تعریف وکړي کنه نو جمال شاه صاحب هغه ډرامه لیکلې او ډایرکټر یې سجاد صاحب بیا یو کامیډي پروګرام شروع سو کامیډي خو نو سټیج شو و سجاد صاحب کول په هغه کې ما یو کامیډي اټم یعنی مزایه سندره می وویل او دا مزایه سندره می څنګه ول دا ما اول په ریډیو پاکستان کې ابي پانیزي یو پروګرام کوي رنگیز دا غنومو سویل جعفر صاحب پروډوسر نو ابي صاحب یو دوه هفته نو فارغ نو دی ډیر پریشان و یار دا پروګرام به څوک ویل کی نو ما ورتل ک ته ما ته موکا راکې وینه زبه یو کوشش وکم ما چې وکي بس هغه چې شي او چې بیا دغه بعد حبيب نه راوغشتې کنه دا افتوار پروګرام بس ما په ټیکا واخستې کنه په ریډیو پاکستان کې نو پاره کې پاره وخت کې د محمدین مقید یو نظم سردار علي ټکر صاحب ویلی دغه یو پیروډي ما وکړه کنه پیروډي هغه داسې و چې د هغه سندره داسې د چې ګل مې زکو کړه و زما یار شیرینا زستا د غاړي هار دا دا هغه وکنه دا زستا د غاړي هار په در کې دی کړي ګم يم ستا په انتظار په در کې دی کړي ګم يم ستا په انتظار ګلمې ځکو کړه د دې پیروډي ما جوړ کړ حبيب هم را سره وکنه ادب ما بین کې بیا لوکمه را کوله هغه دا و چې غصه مې ځکو کړه و زما یار ګرانی دا ز ډیر شوم بیزار پیسې په جیب کی نشته څه کوم دا بازار پیسې په جیب کې نشته څه کوم دا بازار غصه مې ځکه وکړه قیمت د هر یو شي کوي اسمان سره خبرې د کدو بایه کوي نن سبا عام سره خبرې خټکی او هندواڼې ګوره چې کم مقام ته لاړو قیمت د پټاټو کوي بادام سره خبرې نو مطلب دا یو هغه د اردو سندره ده دا ما پکې او په اخر کې ته سردار علي ټکر صاحب سره خو نن سبا الله دې ژوند ورکي په بل ریډیو کې دی نو دای بیا زما باد کې ډیر دوست سو نو دا فرمایشي دغه سندره راځو یار دا سندره راته وای کنه بیا د ناشنا صاحب هغه زما आवाज یعنی سیګل او ناشنا صاحب او ټکر صاحب او مکیش دا داسې आवाजونه دي چې دغه به یو غالب دي کنه دا یو غالب څخه دا اوازونه ټکر صاحب په شروع کې د ناشنا سم یو څو سندرې دوباره وویل نو بس بیا د ناشنا سره چې هغه زما په هغه بیا د هغه بعد د ناشنا سره وکنه زه خو و ناریم مطلب موټر چلی کنه دا رقم یو څه سندرې وي بیا د ناشنا ډیر سندرې سندری کنه د وابډا او په دغه د ستونج چوي نو دا سندری په دې باندې هم زیاتی مشهور شوی چې د اخلګو د زړه ژغ د زړه आवाज یو ته چې په ریډیو کې یا ته چې په ټی وی کې کته کامیابی غواړې یا کته سټیج ته وخیژې نو د سټیج کامیابی دا ده چې ته یوارې خپل آډینس ته کتونکو ته وګورې میلمنو ته وګورې چې د کومې طبقه خلک زیات راغلي دي ټیک شو نو بیا چې ته د هغو د طبیعت خبره وکړې د هغو د ستونزې خبره وکړې د هغو د خوشي یو خبره وکړې هغوی په هغه سړی په سټیج ضرور کامیاب کیږي دغه رقم په ریډیو کې په ټی وی کې کوشش دا کوو همیشه چې د هغه خلکو ستونزې بیان کړي چې د هغو اکثریت نو دا ستونزې چې ما راواخیستلې وابډا سوه بېروزګاري سوه کسټم سو ګراني سوه د دوو ښځو جنګ سو د مور د زوی جنګ سو د دوو بنو جنګ سو دا زموږ د پښتنو د کورنۍ هغه مسایل وو کنه نو دا چې ما بیان کړ خلکو بې انتها یعنی هغه سندرې هغه سندرې چې وه هغه یې خوښه کړه بیا ما دا سندرې راواخیستې په ټي وي کې مې یوایه وویل د دې سره سره بیا په بازار کې په هغه وخت کې کیسټونه راتله پیتې به راتلې کنه دغه پیتې چې کومې وې دا دومره زیاتې خوښېدلې زما چې ما ته به یو سړي وویل وای وای ته په کومه ورځ باندې چې د ستا کیسټ په کوم اختر کې را رواني یا په یو کوم خاص موقع باندې چې دغه ستا پیتا را رواني نو موږ د عبدالله مکوري و د نغمي و د دغه سندرو ته هم لږ بریک ورکو کنه ولې هغه چې بیا ډېر سر خراب کړي یو په بل کې کنه نو هغه یو نوی شی و دا زه نه وایم چې زه دونه کمالدار سړی یم یا زه دونه غټ سړی یم خو دا دی چې دا ما د پښتو په ژبه کې یو نوی رنګ چې دی راوستي
او دا پیتې مو ټول څومره ریکارډ کړی
دا تقریبا ما ډېری نه ریکارډولې ډېری په دې هم نه ریکارډولې د دې پیتو د کامیابی یو رازم دغه دی چې ما ډېری نه ریکارډولې ما به په کال کې یو په کوچنی اختر یو په لوی اختر دغه رقم به ما دوی دوی پیتې ریکارډولې او دا تقریبا د دې والیمز نمبر ورسېدی 22 ته تر 22 والیمز پورې ما ریکارډ کړی او یو بل خاطره درته بیان کوم دا هم ډېر ما یو ډراما ولیکل په اردو کې مټي دغه ډرامې نوم ډېر ډېر کامیاب ډرامه او د پاکستان د خپلې سیمایي درګردو غټه ډرامه او اردو ډرامه په افغانستان او د پاکستان په دې پوله باندې دا ستوري و نو په هغه کې د یو سندرغاړي ښځې رول نو ما د نغمې سره په هغه وخت ما سلام دعا نه و ما نغمې ته ټلیفون وکړ چې د دې رول لپاره کې مې تیار کړ نو دا زموږ د ډرامې به خوش قسمتي چې نغمه په هغه کې دونه لوی لو سټارز او بیا چې د نغمې ته د هالیوډ د فلم هم پیشکش شوی دی هغه بیا یو کیسه درته کوم چې هغه نمبر هم یو زما سره دی نو ما د نغمې کور ته ټلیفون د نغمې یو د ماما زوی و شاید یا د دې مینیجر و هغه ټلیفون پورته کړي نو ما ته ویل چې نغمه خو نشته دا ټلیفون ته څوک خبرې کوي ما ورته ویل زه امان الله ناصر خبرې کوم وای جوړ تکړه په خیر څنګه ته به څه دی خیریت دی تا څنګه ټلیفون کړی دی مال داسې کیسه ده چې نغمه ګوره چې ما پیژنې که مې نه پیژنې خو البته ما دا یو سوچ کړی دی وای نغمه تا څنګه نه پیژنې په هغه وخت ما څوارلس والیه م کړي وو وای ستا څوارلس سره والیه م د هغې سره ستا او هغه ډېره په شوق باندې اوري نو دا یو خبره وه بالکل او بیا دغسې دا کیسه روان وه بیا خو ما و نغمې دوه درې کانسرټ سره وکړو په کویت کې په بهر کې په کویت کې دلته هلته په اماراتو کې نو بیا چې و بیا زموږ ډېر ښه سلام دعا و زه ډېر احترام کوم او ډېره درنه پښتنه ښځه ده نو بیا ما په دا اما په کویت کې دغې ناستو په کمره کې ما ورته ویل زه خو یوارې دوبۍ ته هم تللی وم یو ډرامه مې جوړه کړې وه جانان دوبۍ ته روانېږي ډېره بېخي بې انتها په دنیا کې پښتنو ډېره خوښه کړه نو ما ورته ویل زه اوس یو بله ډرامه جوړول غواړم مسافري سخته خواري ده خو زه دا غواړم چې ته کار پکې وکړې نغمې ته مې ویل ما ته کار پکې وکړې ډېر راته ویل امان الله ما خو په ژوند په ډرامه کې کار نه دی کړی استاد زما کار زده هم نه دی مالته خالي و که کار زه درته اخلم ښه نو بس بیا هغه کوچنۍ کیمره وه هلته په کمره کې د دې څو سینان ما ریکارډ کړي دي دا همیشه اوس پوښتنه راسته کوي وایي څه سوه ستا ډرامه که نه نو دې بیا ماته دا وویله چې په هالیوډ کې په افغانستان باندې یو فلم جوړې دی په هغه کې د یو ښځې کردار و که نه نو هغه د هالیوډ کوم ډایرکټر چې و هغه دا غوښتله چې دا کردار یو داسې ښځه وکړي چې هغه په افغانستان کې ډېر مطلب خلک یې خوښوي او ډېره مینه ورسره کوي کې او دا نو داسې پرسنلټی مطلب نو چا وای ظاهر خبره دار څوک به د نغمې نو مرشي کنه په شزو کې نو وای ماتي هغه ویل وای ما انکار وته وکړي لیکن زه نه یم خبره مانو لچ ته تویل انکار نسم کولای نو بیا یو څه ډرامه ما کړې ده انشاءالله هغه به ریکارډ وکړم
یو امان الله صاحب یو پوښتنه دا کوم چې دغه ستاسو ډیر ښه غږ دی دغه پیروډي سندرې خو تاسو ډیرې ښې وکړې د هر چا لوی لوی سندرې سندرغاړو او هغه مشهور سندرې تاسو پیروډي وکړله خپله تاسو چیرې سمې سندرې ولې نه وویلې
دا زه درته وایم سرداري ټکر صاحب ما ته ویلي دي ګلزار علم ما ته ویلي دي او ډیر داسې خلک دي چې هغه د موسیقۍ سره کمپوزر زو دا او هغه دوی به ما ته ګرد عمر ویله و یار ته دغه سنجیده سندرې ویلې نه شروع کړې خدای تا ته داسې ښه اواز درکړی دی او بیا په دې اواز کې دا یو خوبی ده چې کته د ناشناس دا وایي هغه رقم وایي کته د خیال محمد صاحب دا وایي هغه رقم وایي د ټکر دا هغه رقم وایي نو د استاد ولمیر دا زه ډیر ښه مطلب سندره د په لهجه کې او د په اواز کې ویلی سم بس داسې یو اتفاق سره سوی دی یو خو سندرې کستان مستان دا تقریبا ما ختم کړی دي په دې وجه باندې چې کارونه بیخي ډیر سو او اوس هم زما چې کم کم ماده ته وایي چې تا امان الله ته لیکم کې ته سندرم وایي ته ډایرکټر مې ته رایټر مې ته اکټر مې ته کمپیوټر مې په دغه شان کې کم شی موږ تا ته وایي چې یو شی بکې نو زه به تا دغه وایم چې زه سندره وایم دغه چې کوم خبره ما درته وکړه اوس زما که اواز ناشناس ته سوی دی یا زما که اواز ټکر ته سوی دی نو د دې دا مطلب نه دی چې زه سندره شروع کوم نو دردوی به شو وایم دا خو ممکنه نه ده ټیک سو اصلي نکلي نو ما ویل چې زه جلا شی ځان ته جوړ کوم جلا پیژندګلوي ځان ته جوړ کوم او غلط تعالی ز پاغه کې ډیر کامیاب کړم
امان الله صاحب پولی ډرامې مو څومره لیکلې پاغه کې کار کړی ظاهر خبر تاسو نه واځي دا کار پیاس کار کړی بلکې تاسو لیکلې تاسو د پروډوسر پیاس پاغه کار کړی د ډایریکټر پیاس مو کار کړی دی ټول ډرامې مو د اردو جلا د پښتو جلا څومره دي
د اردو خو زما 28 سیریل ما لیکلې دي یعنی برخوال سیریل چې دي او د پښتو دا ما تر اوسه پوری چې لیکلې دي هغه شپږ برخوال سیریل دي کنه شپږ ما په پښتو کې لیکلې دي او په پښتو کې نو ایز اکټر او په اردو کې ایز اکټر زما په خیال یو 50 ډرامې به ما په پښتو کې برخوالي چې برخوال سیریل شو کنه سیریل چې موږ توای هغه به ما 50 کړي یا 50 پته به ما په اردو کې سیریل کړي بایس د اکټر او دغه زما هغه دی د اردو او د پښتو د توار
امان الله نصر صاحب زړه تاسو ډیر نږدې پاتې سوایم بلکې تاسو یو شاګرد یم کوم تاسو قبول کړي
قبول یار ستاره کم کدا دای شي د استاد خدای شي چې هغه ناکام شاګرد یغه نه قبلی چې کامیاب یغه فورن قبلی وای وو د از ما شاګرد او ز ستاسو احمد شاه زمي صاحب سو او د غره کم عبد الحی آریان سو او دلته عبد الله سو بشمیر داسې الکوان دي ماشاءالله چې اول وار غوا دغوی نصیب زما په لاس سوی وو چې زه غوته وایم چې یار راسي د پروګرام شاګردان خو تاسو نه یاست استادان یاست تاسو لیکن دا دی چې زما په لاس تاسو یو الله تعالی قسمت لیکل یو جزه تاسو ته یو چانس درکم چې تاسو راسي پروګرام وکړي
تاسو به په دې مرشد تاسو سره نږدې ول تاسو به اکثر مرشد د استاد پرنس سړک
د پرنس روډ
د دوی ذکر
ما به دا لس بایسکلان به پکښیو پیټي وی غټي ډیر درنې وي دا به ټرکان راغله و به درې دل ما به دا رکشته کولې کنه دا ټرک به می خالی کوي نو پایو پیټي باندې به خپلې پیسې وي بیا به می دا راوښتل ا پیټي به می خلاص کړ سایکلان به می زنده وښتل خاشه ماشي و دوړي به می زنیست کړې سار وخت چې براغلم جارو به می راوښتي ګر دکان می جارو کې بیا به جاړم دا سره دا به می په والي دا ګرځ بیا دا شو چې یو روزه ما په یاد په دا روزه کې دا چې د ګرمیان روزه وی لکه دا اوس په دې کې به ما ګرد ورس په دکان کې کار وکي بیا به ما شام د غنې نه دی دا د غنې شربت چې را باسي بیا به په دا دکان کې کار وکي در دوول سی وی بجه کنه بس بیا به دلی پښلمه وکي بیا ز خپل د چلریشت ان شاء الله کوم لیکن سایکل می د شلو انچو کنه کښنه یو بیا به په دا باندې د غنې هغه کچره مشره وتړلی بیا به کور کې په دې ډوډۍ په خوا
دغه له هغه ځایه بیا ترننه پورې چنن امان الله نصر پلارو بار کې خلک پیژنې نه وایي ځکه پلارو بار کې بلکې چیرې چې هم پښتانه دی حالت د امان الله نصر له نامه سره له کار سره له لیک سره آشنا دي د تاسو بنوال دي بيخي زیات دي دغه سفر څنګه وو څنګه له هغه ځایه تر دې ځای یو له یو پاندې توپ څخه تاسو نن دومره لوی لوړ مقام ته څنګه ورسېد
دا چې دی په دې کې زما اس کمال نسته صحیح یو خدای د خدای نظر دی په دې کې یعنی زموږ اس کمال نسته زما هغه د پرنس روډ کسان چې ما به پیټي ور سره راکشته کولې او دوی به الله ته ناستو هغه پر هغه تړه باندې ناشتي اوس
دا درته هم محنت او خلوص
هغه د دې چې د دې کار سره کزه تا ته وایم چې ما د خپل بچانو سره دونه مین نه د کړي ما د خپل کور والا سره دونه مین نه د کړي ما د خپل مور پلار سره دونه مین نه د کړي لکه د دې کار سره
ډیر ډیر مننه مون لا نصر صاحب کوم ودان
الله دې خوشاله.